شکر دی خدای دی چې اوس بیا دند تورزم او دم غړي کار کوم.
د سب انجنیر میکردم، افسردگی بعد تیر کردم، به مشکلات اقتصادی هم تیر کردم، دوباره سر کار شدم و خوشبختانه فعلا کار میکنم.
مرجان وفاوایی چې د جمهوریت له سقوط وروسته ټولو خبریالانو په تیره بیا خزینه و تا ژورنالیستیک کار ډیر زیات سخت شوی دی.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنین که آقایان خبرنگار اخیرا به خاطر دسترسی به اطلاعات به مشکلات زیادی مارد.
پرخته چه وز کار سخت شوی دی، نارینه خبریالان پا آسانه نیشی کوای چه معلومات پیدا کری، خزه تخلص برابر سخت ده. کلی چه پراپور پسیزو اجازه نرکول کهی چه غندو توارشو طول و میرمانو پا تیر بیا خبریالانو تا دیری ستونزی پا مخ که پرتی دی. هیله لرم چه دا ستونزی حالی شی او دی خبریالانو بنستون راشی لخبریالانو پا تیر بیا لخزینه خبریالانو سخه ملاتر وکری.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه، نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنند.
با افغانستان که خزینه خبریالان نه یوازې دا چې له کورس بهر لستوندو سره مخ وي، بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ورباندې لګول کیږي. مرجان وایي په پیل کې آن په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اوایل که ما کامیاب شده بودم به رشته روزنامه‌نگاری مخالفت میکردن.
کله چې په پایل کې د ژورنالیزم پوهنځی ته بریالی شوم، کورنۍ مخالفت کوو. په یاد مې دی چې حتی رستورانت ته مې د تګ اجازه نه درلوده. خو په هر حال کورنۍ د اندېښنه وي چې ماته کومه ستونزه پېښه نه شي. ورو ورو چې بیا مې کار هم پیل کړ، د کور غړو ته مې قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمت وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم. واقعا که دوی نه وي زه هیڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بودم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده، که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینا حبیب بیا یو بل داسې خبریاله ده چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې، خو ډېر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینا وایي دا پرته له کافي امکاناتو او معاش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست شطور در حال برمیدا شد که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ کنم.
د زړهوري ژورنالیست لقب مې په داسې حال کې واخیست چې اوس مونږ خزینه خبریالانې په افغانستان کې پرته له هیڅ ډول امکاناتو څخه کار کوو او د شته خنډونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو. اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له خبري غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختې کړي دي. زه خپله دوه درې ځلې له خبري غونډو څخه وویستل شوم. د تحول په لومړنۍ ورځو کې مې د ښځو له لاریون څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغلل، زما کمره یې ماته کړه، زه یې ووهلم او بیرته یې کور ته ولیږلم. ویل یې چې د ښځو یې له خبریالۍ سره څه. موږ پوهیږو چې خبریالۍ په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو، ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکو ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري، ترڅو د هغو میرمنو غوږونه چې نه اورېدل کیږي د مسؤلینو غوږونو ته ورسوي.
اما تو که به ډاکټر، انجینیر معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زن هم نیاز داره، تا سر او زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات از او رسیدگی شد.
خود جمهوریت له سقوط وروسته ټولو افغان خزینه خبریالانو ته دا زمینه نه ده برابره چې دوی کار وکړي او د خپل مسلک له لارې د خدمت جوګه شي. افغان خبریاله مریم هوتک چې اوس مهال اوزګاره شوې وایي په ډېرې سختۍ خبریالي پیل کړه، خو اوس په کور ناسته ده.
ټوله ته پته ده چې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې کار کول د نجونو لپاره اسانه کار نه ده. په ډېر سختو ستونزو سره، مشکلاتو سره یو میرمنه یا هم یو جنۍ په دې باندې توانایي پیدا کوي چې هغه د رسنۍ کې کار وکړي، اول ته خپل ځان جای پیدا کړي، اول ممانعت خو د کورنۍ له طرفه وي، دوه ممانعت د ټولنې له طرفه وي. په ټولنه کې خلک په دومره ښه سترګه باندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاصو ته چې هغوی په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کیږي. متاسفانه په نوره نړۍ کې ژورنالیست ډېر زیات قدر لري، ډېر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه هر څه برعکس دي. نو دلته خزینه خبریالانو خپل ځانونه په ډېرې سختۍ سره تر خبریالۍ رسولي دي، تر یو جای جایګې رسولي دي، تر څو وکولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع و زمینه په خپله برابره کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره د افغانستان دود دستور ته، د افغانستان ټولنې ته، داسې و ټولنه چې هغه یو سنتي ټولنه ده، دغه ستونزې ما په خپله هم تېرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا. له بلې خوا نه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دا هغه ټولې ستونزې وې چې ما تېرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یو ژورنالیست سم او د خپل خوښي وړ رشته کې باید کار وکوم، متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سوې. افغان ښځینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثر دوی په کور کې نهول سوې. په ولایت کې که وګوري اکثر رسنۍ کې میرمنې په زور کې نهول سوې، د اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته. سي نور دي ښځینه کارمندانې دي استخدام کې، هغه سوي هغه هم په کورونو کې نهول سوې دي. په کابل کې هم وضعیت داسې ده چې کوم محدودیتونه چې په رسنیو باندې وضع سوي دي، د اوسنۍ واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنۍ دې ته مجبوره کړي دي چې ښځینه خبریالانې دوی جواب کړي او په ځای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث ودي چې اکثره ښځینه خبریالانې په کورونو باندې کښېني، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي.
اغلی مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړی ده.
دا اوس په خپل بیکار یم، وزګار یم. طبیعي خبره ده چې کله کار کوي خو یو څه پیدا کوي، او چې کله نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبیعي خبره ده چې له اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي. حتی دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي، ځکه یو خوا بیکاري ده، بل خوا قیمتي ده په افغانستان کې. نو دغه ټولو ستونزو ته په کتو سره افغان خبریالانې له ډېرو بدو سختو شرایطو څخه تېرېږي، بلخوا د کار په ساحه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات، کوم اطلاعات چې هلکانو ته ورکول کېږي ښځینه خبریالانو ته نه ورکول کېږي، کوم چانس د کار چې هلکانو ته ورکول کېږي ښځینه و ته نشته. مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نه سي وتلی، یا مثلا دوی ځینې داسې جینو ته چې مثلا هلته چودنه سوي وي، یا مثلا داسې کومه بلا د سعودي ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي، یا مثلا په غونډو کې دوی د ګډون کولو مخه نیول کېږي. دا هغه ټولې ستونزې دي چې د دې لامل سوي دي چې ښځینه خبریالانې بېکاره. نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبریالان د بېکارۍ، د وزګارتیا، همداسې د نورو عامو ګړو په څېر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړېږي. هیله مې دغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې د خبریالانو لپاره کار کوي، او دوی په افغانستان کې د افغان خبریالانو د مسؤلیت، د هغوی د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې، همداسې د هغوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره باید کار وکوي. اوس مهال چې کوم افغان خبریالان په افغانستان کې بې سرنوشته پاتې دي، دوی بېکاره پاتې دي، باید دوی ته د کار زمینه برابره سي. یاد ده چې باید د دوی اقتصادي اړخ نه لاسنیوی وسي، همدارنګه باید نړیواله ټولنه دې ته کار وکړي. خبریالان چې دلته پاتې دي باید بې سرنوشته ونه اوسېږي، په خاصه توګه ښځینه خبریالانې، هغه څه وزګاره سوي وي بهرنۍ رسنۍ کې البته، یا مثلا موسسو کې کار پیدا کړي، چې متاسفانه دغه کارونه هم بند سوي دي. د کار ساحه په ښځینهو باندې ډېره زیاته تنګه ده. نو هیله مې دغه ده چې نړیواله که څنګه سي شعارونه ورکوي، د دوی خبرې یوازې تر شعاره محدودې نه وي، بلکې دوی خپلو شعارونو ته عملي بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریال آمنه مایار چې دمګړی په بهر کې اوسیږي، د ژوند ډیره برخه په خبریالۍ کې تیر کړی. هغه وایي چې زیات کاری میرمنو ته کړی دی. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې یې ګاللې دي، او هغو خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي، له خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلي دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
پنځلسم د فبروري د 2003 کال و. ما د کلیر میډیا ګروپ سره په کار پیل وکړ. دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړ په یوه ښځینه مجله د مرسال په نوم، چې دا مو د کلیر میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونیزه وي، هره اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پیل وکړ. بالاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونیزې لومړۍ گنه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه وروسته ردې چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې. دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د یوې ژورنالیست په صفت، وروسته د درې څلورو میاشتو د ایډیټر په صفت، وروسته د یو کارنه د مجلې د مرستیال په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤل په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید راډیو د پرانیستو نه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې تر څنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خپرونو ثبت. په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه، هغه د کلید صبح یا د سهار کلید خپرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده. د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم. دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړو چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو، نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته وایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې؟
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت وه چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چېرته تلم، خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړ، نو چې خبرې مې ورسکه چې فلان ځای ته ځي، ټکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوې ده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره، همی شما دا برنامه کلید صبح نیستین که تی آقای ورگزای از صدایتان شناخت. نو در دیر ما تب جالب و خواهگه و مو پا دیخ پروانه که دی جولن واقعتون بیان اول او دی خلق و زرونو که دیخ پروانه زای درلوده. ما تا دا افتخار زای و چه ما هاگه مایک چه ما پا واقعی را کرل شوی و تر ننه پوری زه خپل وجدان ډیر راحت احساسوم چې د هغه مایک للارې ما د خپل ټولنې واقعیتونه او هغه حقیقتونه څرګندول او بیانول کوم چې جریان درلود زما په ټولنه کې. او اوریدونکو به راتلل د راډیو شاته کله به چې خپرونه ختمه شوه، زموږ لیدو ته ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره همغه وه. او تر ننه پورې دا خاطرې د ما په ذهن کې ژوندۍ دي. ای کاش چې دا زر نه وای تللې او داسې نن دی وضعیت تنوی ارشیوی.
آغلی مایر، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري، هغو کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و، دا راته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستئ.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتلی یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هر لحظه دلته د خوشحالۍ او آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن زمې دي خلکو نه لري.
راځو ستونزو ته. کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راشي او دا یو خبریاله شي، تابان په افغانستان غوندې ملک کې ډېر زیات ستونزې مخې ته ورځي. له خپلو تجربو راته وایي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ شوي او تر ټولو زیاته سخته ستونزه درته څه وه؟
تابان د افغانستان غوندې ټولنه کې د خزینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډېر ستونزمن دی. نارینه او ته بیا ښځو ته خو ډېر زیان. موږ دا ستونزې ولیدلې و مکاللې. زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې 12 کسیزه د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې، اقتصادي، د تحقیقي ګزارشونو، د ورځنیو خبرونو، د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول. 12 کسه ښځینه و ما سره کار کوو. په دې دولسو کسانو کې چې کله به گزارشونو تیارولو ته تلل، زما همکاران د ډېرو ستونزو سره مخ وي. اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې، هغه هم د مایک او د کمرې سره، تاسو ته معلوم دي، تاسو خپله دا تجربه لرئ، ډېر د منفي خبرو سره، د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی. او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتی ادارو لخوا هم لکه څنګه چې دی و نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده، مرسته کېده، دته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل، خزینه او تایید دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل، په یو ډول دوی تر نظر نه راتلی او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو. نو دا ډیره ستونزمنه خبر وه. په څو ځله زما ژورنالیستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي، او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدې، دغه خو که هره ورځنۍ نه دی، په هفته کې دوه درې ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوه او شکایت به راته کوه. دا ستونزمنه خبر وه. خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد، په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه. وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی، بیا انتخابات وشلو، د کرزي صاحب حکومت راغی، بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و او ډېرې زیاتې خویندې دې ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود، چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا دا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو، هغه هم د دین امنیتي ستونزو. په هر حال ستونزمنه خبر وه.
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله دوی واکمنۍ ختمه سوه، بیا نو رسنیو ډېر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړل. اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاسته لوېدلی ده، د بیان ازادي محدوده سوې ده، ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوی ده. کومې ژورنالیست چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه درک کولای سي، تاسو څه ورته وایئ؟ دوی خپل روحیه له لاسه ورنه کړي، په همدې سختو شرایطو کې کار وکړه، یعنی ونه وایي چې موږ نسو کولای.
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل، دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ دا ډګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کېښول، ډېرې ستونزې وې. زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپل روحیه د لاسه ورنه کړي، که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده، بیا هم د دوی تعهد، د دوی مبارزه د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به انشاءالله و رحمان چه دغه ټول ترخی خاطری ختمیگی او بیا به هغه دگر چه ده خویندو ده رشد، ده خویندو ده تعلیم، ده خویندو ده تحصیل، ده خویندو ده طولانیز و چارو پا تیره بیا ده ژورنالیزم پا دگر که ده فعالیت کولو فرصت رزی او رمانستکی با زپویگم چه ستونزی فاقلات زیادی دی او زمو دیره خویند ده ژورنالیستان ده حواد سخواتری دی او یو تعداد چه حال تشتون لری او دی پاتی دی لدیر و مشکلات و ستونزو سره دی تر دی چه مو شایدان دی دو چه ماسکون های واغستل خووز چه کمی زر رسانه تقیبه هم زیاد واندانه لریزی مخواهیم دی پا رسانه که پا دنن افغانستان که زه حتی دلتا کلا چه دی و گزارش ترشا دی خزینه خبریال غگ آورم خوشحاله کیگم و باییم چه حتی داغه اوست از موگیوی خور گزارش ورکه و زه پا ذهن تمیراغل چه زه خدی دی پرده ترشا خوشتا دی تروسه پر، یعنی دوغم را امید زه چه دلتایم لرم.
بله، پا دی روسته او که دی گوتو پشمار خدینه خبریالانی دی بیلا بیلا بانسرتون و لخوانه وسته ایلسوی او دوی تا جایزی ورکل سولی، پا دسی اوالات که چه داغه پروسه افغانستان نور هم پیاوړی سي نور مو کسانو ته جایزي ورکړي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي دا به دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي څومره به دوی ته انرژي ورکړي
تا په نوواله نه دا به یو مثبت اقدام وي او دوی ته به د روحي ورکړي ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده دوی نه دي هېرې شوي دوی دې په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم خزینه خوڅه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالستان دي موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولی شو داسې یو لار د هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په وسه وي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي د دوی هغه ازادیګانې بیرته ورکړل شي
اغلی مایار نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ
قربان مو
قدر منو دوستانو طالبانو لخپل واکمنی څخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه د ښځو په اړه وند صادر کړل چې په دې امرونو کې پر خځینه خبریالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل دوی د واک له ولکې وروسته لومړی لشپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې ښځې له کار څخه منع شوې د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه اجاب اجباری شو ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده په بل امر کې په انتون د دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 1 دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا خې چاري
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی نن د جنو او خزو د زده کړې په حق باندې خبرې کوو لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند نوموړی وایي چې زده کړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی څوک چې د زده کړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري میلمه ته ښه راغلاست وایو او پایل کې ورنه غواړو چې پخپل د زده کړو په اړه معلومات را سره شریک کړي
تاسو ته او تاسو له طریقې تاسو اوریدونکو ته سلام وایم هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زده کړی ویلای شو کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولای شو چې منګه ورته د زده کړو نوم ورکړو
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی که تاسو د اسلامي له نظر هم دغه پدیده ته وګورئ اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي پوه خلکو او نه پوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی کله چې زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نن دا چې خپل ځان نشي پیژندلای بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې پر ځان لري هغه نشي پیژندلای او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای او بل خبر دا چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي انسان د سیو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنه ته جامعې ته خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی کدا یوازې نارینه او ته ځانګړې شوې ده
بیا هم د اسلام نه نظر هم زده کړې په نارینه باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدني ترلند زره هم دواړو ته ښځو او نارینه وو ته ضرورت دی ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان د پاره مهمه ده اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي خپل ځان ته ټولنه ته فامیل ته په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظرم کو تاسو ګوره یا حدیث ته چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتاسو زده کړی کوي د لپاره هاته اړین نه چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایسټ نه ډېر لرې ول، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هاته ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت څو چې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ښځینه او پر مخ زده کړې بندې سولې، د دې بدې پایلې راته وایي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی د هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوې وي دوه درې کاله دمخه، چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوې چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د دې قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي؟
دا بېخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې مشرتي خزه چدي ډیر سره توپیر لري ما چې څنګه ویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې خزه چدي د ټولن څخه حذف کی لري کی غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټ کی چې دوی په ټولن کې شتون لري زمونږ مائنډ دي زمونږ خويند دي بعضی زمونږ خزه دي بعضی زمونږ لورګان دي نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوی دا په مدنیت کې ورکول شوی دا هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو پر سترګې ورته وګوري.
بله کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کیږي چې دوی والي د خځینه او د زده کړې په حق باندې سترګې پټي یا نه پرېږدي نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا په خوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه و؟
ګوري دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بهانه راوړي کنه چې موږ غواړو محیط ورته برابر او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کیږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نزدې چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس کوي، وایي ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بیلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرېنه دي، هم دغه هم تیار شته دی دلته. دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال کې غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کیږي تدریس کیږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې هغه کې تغییرات راولي. نو دغه لپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که وختل چې په دې کې تغییرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شین تدریس کېدل په هغه کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل ستونزه پکې ولا، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغییرات راولي چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکم شي کېدای شي چې بعض تغییرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت درلودل چې دا تغییرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي او توي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو اغه حقوقونه چې دې درناوی نکوه.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې لشپاګم ټولګي څخه پورته انجونی خو په پایل کې په کور کې نه ولې وي، بیا په ورستي حکومتونو کې باندې سول مکتبونه او پانتونونو ته موسی انجونی نسکلی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکړم دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د خلکو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی، خپل لونه خپل فامیلونو کې کومې خزه دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور مملکت کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل پریډیج پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاف ده چې د خرو تعلیم مهم ده، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل خرو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره شل میلیونه عام وګړي چې دی هغه ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې دا خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنی چې لس پنځلس کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي، هیله ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر داره چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرېنه ښودل شي په دې معنی دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او دا ستاسو خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي. نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې کې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاس ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لاري پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضې خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټوله هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږده مهال کې مثال خلک چې ده بعضې خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته میشت کیږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آئندہ 500 کالونو کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځانه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کیږي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول دا نسي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو مسله له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د ته زده کړې نشته، څومره ځپی له محصلین او زده کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې ټوک شاګردان نه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه او زده کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوی ملاوتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغه نه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یو خبره. دویمه خبره دا چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي، او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید ته لاس ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي اداغې یو څه نه څه جبران کولای شي.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی طالبان حکومت نه څه وی چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي. ادي اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولرئ؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي نو باید دی باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرېنږدي درس ته نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولی نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس وایي، ځکه چې که پرېنږدي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي. او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک وي، ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نورو دنیا د په یویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانونو استا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنی دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، هغه مثال حدیث تر رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر تر رقم ولولي، هغه به قرآن کریم تر رقم ولولي، هغه به تر رقم ډاکټر شي چې نورو ښځو مرسته وکړي، یا به هغه تر رقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واکته ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګیو او د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوي، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا وه د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړي ماهر مومن سره وکړي. تربیه مو علمال او ملګری.